دا مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړې کې زستا سو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت مازیګر 15 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د افغانستان په قندهار ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي د پاکستان په افغانستان سیمه کې د 15 خزو د وژل کېدو په اړه تازه حال باوري د سیمه ایزي همکاري شنګای تنظیم سر مشریزي په اړه سیړنیز رپورټونه لرو او د امریکا او امریکا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د القاعده دوی مهم مشر ابو یحیی الیبی د وژل کېدو تصدیق کړی د دې سره سره نور ملکی او نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیړنې لرو خو دا سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د فرخنده وزیر نورو
په کندهار کې په 2 ځانمرګي بریدونو کې 2 کسان وژل شوی 50 ژوبل سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان یې په یو ډرون برید کې د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی الیبی وژلې او نن په اسلام آباد کې د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اوریدنه روانه ده چې په کې 15 خزه ناست خودل شوی او جرګې د وژلو فیصله کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان په کندهار ولایت کې پر لپسې 2 ځانمرګي بریدونه شوې دي چې له عملی تروسه پورې 2 کسان وژل شوی او 50 نور ژوبل دي چارواکي وایي وژل شوی او ژوبل کسان عام وګړي وو 2 ځانمرګي بریدونه نن د غرمې تر مخ کې د کندهار د سپین بولدک پر لوی لارې د کندهار هوایي ډګر سره نږدې په یو بل پسې په دکانونو کې شوې دي په کابل کې امریکایي سفارت ته دغه بریدونه غندنه کړې د کندهار د والی ویان جاوید فیصل دغه بریدونو په اړه مشال ریډیو ته وایي
بازار کې 2 ځانمرګي د مړې یو پر موټر سایکل سپور هغه چې ځان څنګه جوړ وشه تر چادرې لري چې کله په سیمې ته هغه د چادرې په حنې ته خلک سره وایي چې بل فلې ځانمرګي او څه ده هغه د دې په منځ کې ځان شولې دي چې ټول ټول 2 شهیدان دي او 50 نفر زخمیان دي
وسلوال طالبان وایي 2 ځانمرګي بریدونه 2 کړي امریکایي چارواکي وایي د القاعده دویم نمبر مشر ابو یحیی الیبی پاکستان کې ترسره شوی یو ډرون برید کې وژل شوی دی د سپینې ماڼۍ ویان جای کارنې د الیبی وژنه د القاعده خلاف کاروایی کې لوی پرمختګ ګڼي او زیاتوي
Our intelligence community has intelligence.
زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې پترس کې د القاعده د دویم نمبر مشر الیبی د مړینې په حق لا د دوی یقین پوښ شوې ده. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دا غ مرګ سرنګ واقع شو تاسو ته ویل شم چې هغه د القاعده د عمومي منیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپل ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت کاوه.
And he managed outreach to Al-Qaeda's regional affiliates.
جے کار نه د هم وای الیبی پراخه تجربه لرله چې کمه پوره کول به ډیر ګران وی او داراز القاعده د خپل انجام په لور روانه ده د دین اوراند یو ناسرګند امریکایي چارواکي ویلی وو الیبی د روانه میاشتې په سلور منیټه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوی ډرون برید کې وژل شوې ده ویل کیږي چې په قبایلی سیمه کې د ډرون بریدونو لوجه د القاعده مرکزی مشرتابه ډیره کمزوري شوې ده پاکستان په امریکایي ډرون بریدونو اعتراضات لري نن په چین کې د شنګای د همکاري د سازمان 12مه غونډه پیل شوې د غونډه ته د چین ولسمشر هو جن تاو ویل د شنګای ډلې مقصد په سیمه کې امن او استحکام راوستل دي او زیات کړه افغانستان د دوی لپاره یو چیلنج دی او غړي هوادونو بعد افغانستان د امن او په بیا رغونه کې مهم رول لوبوي هو جن تاو د هم ویل اسلامي ترهګر چې په منځنۍ اسیا روس او چین کې فعال دي په افغانستان او د پاکستان په قبایلی سیمو کې جړې لري په دې سرمشیزه کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشانو نه علاوه د روس چین کازاکستان کرغزستان تاجکستان ازبکستان او ایران ولسمشان ګډون کوي د دې سرمشیزه مقصد د سیمې د هوادونو ترمنځ د اقتصاد او امنیت په ګډون په بیلابلو سانګو کې خپل منځي تعلقات خکول دي د غونډې وړاندې د پاکستان ولسمشر اسفلی زرداری د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره هم لیدل کاتکړي او د توان هوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو زور راوړي د شنګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې جوړ شوی وو چې غړي هیوادونه یې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان دي خو پاکستان، افغانستان او ایران د سارونکو په هیڅ پدې سرمشیزو کې ګډون کوي په اسلام آباد کې سپریم کورټ نن د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اوریدنه کوي چې پکې 15 خزه د یو کور په کوټه کې ناست خودل شوې دي په دغه ویډیو کې خودل شوو دوه هلکانو نن په سپریم کورټ کې ویلي د جرګې د فیصلې تر مخه 15 باندې خزه وژل شوې دي اخوا د هزارا ډیویژن ډي آی جی نعیم خان په اسلام آباد کې میډیا ته وویل دا صحیح ثبوت نشته چې ګنې دغه خزه وژل شوې زه دلته ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو زما په ذمہواری راشئ. تاسو د دې ثبوت وړاندې کوي چې څلورو کسانو لیدلی چې دغه ښځې یې وژلي او موږ به پر چکټ کړو. د دغه ښځو د وژل کېدو په اړه متضاد رپورټونه دي او سپریم کورټ یې عدالت ته نن تر شپږو بجو پورې د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام حکومت پرون د ملګرو ملتونو د سانګو په شمول اولسو غیر سرکاري تنظیمونو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو درسولو اجازه ورکولو ته رضامندي ښودلې ده. د دې نه وړاندې پرون د شام حکومت په هیواد کې د امریکا او یورپي هیوادونو اولس سفارتکاران ناخوښه ګرځولي وو. د شام د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون تر هغې وروسته وکړ چې څو ورځې وړاندې یو شمېر غربي هیوادونو د شام په هولا سیمه کې د 103 کسانو د وژلو په غبرګون کې شام سفیران شړلی وو. په عین حال کې د روس او چین ولسمشرانو په ګډه په نړیواله ورورولۍ ټینګار وکړ چې شام کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د هغه امن منصوبې ملاتړ وکړي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان وړاندې کړی ده. او بل خبر دا چې د شنګای کارپوریشن تنظیم لپاره د روس ته ولسمشر نمائنده وای ایران چې په دغه تنظیم کې د سارون کې حیثیت لري تر هغه پورې غړې نشي جوړېدای چې ملګرو ملتونو د ایران خلاف بندیزونه انوي لري کړی. کیرل بارس کې وای د شنګای ډلې د اصول تر مخه دوی داسې یو هیواد ته غړیتوب نشي ورکول چې ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولي وي. ایران دا وخت خپل اټومي پروګرام لوجې ته ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د بندیزونو د سلورو پړاو لاندې دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شنګای په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بیجنګ ته رسیدلې. ایران هم د منګولیا، پاکستان او هند په سیر د 1300 کلونو راهیسې غواړي د شنګای د همکارۍ د سازمان غړی جوړ شي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلې شي. د افغانستان په کندهار ولایت کې 2000 مرګي بریدونکو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوی دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په پاکستان کې د 15 خزو د وژل کېدو په رپورټونو از خود نوټس اخستې. د خزو پر ضد ولې داسې پیښې رامنځته کیږي؟ دا سیمه ایزي همکاري شنګای تنظیم سرمشریز لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او افغان ولسمشر حامد کرزی د چین په سفر دی. د القاعده یو مهم مشر ابو یحیی علیبی په پاکستان کې وژل شوی. علیبی څومره مهم غړی وو؟
د زکم ډیر مهم وو چې 2013 کال کې د امریکایانو سره د بغرام جیل نه فرار شو. نړۍ نه په څه د شهرت ډیر زیات شو.
د دین علاوه نور د سیمي او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیړنې هم لرو. او ریدلې مهروي لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو اخري د نن ورځي اخري خبري غاړي ته غوږی. د افغانستان په قندهار ولایت کې په 2000 مرګي هم بریدونکو کې 20 کسان وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دي. چارواکي اني شاهدين او د میرویس روختون ډاکټران وای چې په وژل شو 20 کسانو کې اته د اکمالاتي کاروان ساتونکو او پاتې ټول ملکيان دي. خو طالبان چې د پیخي مسولیت په غاړه خسته د شل بهرني ځواکونو د وژلو ادعا کوي. نور تفصيل د زموږ همکار صادق رشتین راکوي.
پیښه دقیقا د کندهار وای ډګر ته نږدې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لوی لار د نړیوال ځواکونو د اکمالاتي کاروان د موټرو په تمځای کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې لمړی یو ځان وژون کې خپل د چاودیدونکو موادو د ډک زرنج موټر سایکل په وسیله چاودنه کړي او کله چې د سیمو خلکو د وژل سو او زخمیانو جسدونه انتقالول یو بل ځان وژون کې چپلې و ځان ته چاودنه ورکړي. د فیصل په وینا په دغه دواړو حملو کې 22 کسان وژل سوي او د 500 په شاوخوا کې ټپيان سوي.
د بولک کولسوالۍ تطرلار باندې کنده شخص خبر کړي زمړی یو زمړی کې چې زمړی د سکون څخه موټر سایکل فورو علاوه ټول سیمې دي. دوه هم زمړی د سکون کې چپلې و دغه کله نه فرغلې دي او د خلکو په منځ کې ځانته انتجار وکړی دی چې پکښې 22 تنه ملکي خلک شهیدان شوي دي او 50 نور زخمیان دي.
فیصل وایي چې په پیښه کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي. د ده په وینا د پیښې په ځای کې څو دوکانونه ستا او د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې موټر د لنډ وخت لپاره درېږي. خو د کندهار د امنیت قمانداني د امنیت امیر رحمت الله طرفي وایي چې په وژل شوو 22 کسانو کې 8 تنه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروان ساتونکي او پاته ملکیان دي. په پیښه کې وژل شوي او زخمیان د کندهار میرویس روغتون ته را انتقال شوي. څو کسان چې په پیښه کې زخمیان شوي و د پیښه کیسه داسې کوي.
داسې پیښه ول مشت قانون اخواته لږ لرې ول چې زره ولاړ شو. موږ پر اول پټا وسو. موږ وغیره میدان کښې مشت وغیره میدان کښې چې ځای ته را رسېدلو دوه پله پټاو چې وسو. بس مړي ډېر پراته وله. زباره جن روان شوم چې روان شوم په ځان یم پوه شوی چې روان شوم لاس مې ټپ شوی وو او پښه مې خوږېده. تر سړک چې روان شوم بیا زه په شینه یم پوهېدلی.
موږ په دغه اخته او په کار اخته او بلا کرار چې ټکوس موږ شو چېر سولو چې ورلولو بل لپاره پټاس.
د دولت وسلوالو مخالفینو د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د شلو په شاوخوا کې بهرني ځواکونه وژل شوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان په کوهستان سیمه کې د واده په یو دستورو کې ګډه کوونکي دواړه هلکان د سپریم کورټ په وړاندې پیش شوي او ویلي دي چې دغه ویډیو کې کومې جنکۍ چې هغه جرګې وژلې دي په دې د چیف جسټس ویناوه چې دغه 15 واړه جنکۍ دي نن عدالت ته وړاندې کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله راکوي.
کوهستان جرګه کیس کې سپریم کورټ د کیس اورېدنه نن ماښام 6 بجو پورې ځنډولې ده. د وقفې وروستو کله چې د کیس اورېدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې دوباره شروع شوه نو د خیبر پختونخوا د داخله سیکرټر عدالت ته وویل چې 15 واړه زنانه ژوندۍ دي او دوی راوستو لپاره یې هلیکاپټر کوهستان ته لیږلی دی. په دې د چیف جسټس وینا وه چې نن ماښام 6 بجو پورې دا زنانه عدالت ته حاضرې کړی شي. د وقفې نه وړاندې کېدونکي اورېدنه کې په ویډیو کې چې کوم دوه هلکان په ګډه ښودلی شوي وو دوی د عدالت وړاندې ویلي وو چې دغه 15 جنکۍ یې وژلې دي. عدالت ته د رحمان ملک وینا وه چې هغوی د کوهستان نه د منتخب غړو سره رابطې شوي دي او هیڅ چا ورته د دې واقعې تصدیق نه دی کړی. په دې موقع اټارنی جنرل عرفان قادر عدالت ته وویل چې واقعي تحقیقاتو لپاره یو ټیم متاثره علاقې ته لیږلی شوی وو او تحقیقاتي ټیم د رپورټ تر مخه داسې هیڅ واقعه مخې ته نه ده راغلې. د اورېدنې وروستو دې پیښه کې ککړ هلکانو ورور افضل خان د واقعې په حق له مطبوعاتو ته وویل
دی او زما ژوند ته ډیر خطر ده ځکه چې جرګې خلکو زه ټارګیټ کړی یم چې مطبوعاتو ته دا خبره مراوستې ده. بلې خبر دا ده چې د تیرې میاشتې په 1/2 نیټه جرګې دا 15 واړه جنکۍ سلور گواهانو چې نومونه یې حاجي سفیر الله سالار، قدم خان، زیب حیات او نجیل دی په وړاندې وجلی وو چې دا گواهان به بلې قبیلې ته گواهی ورکوي چې دا 15 واړه جنکۍ دوی په وړاندې وجلې شوي دي او دې جنکو د وژنې فتوا مولانا جاوید د مانسیری نه جاری کړې وه. د دې واقعې وروسته پولیسو ماته تحفظ را نکړو او زه چې نن سپریم کورټ ته راغلم نو پولیسو په خپله ولکه کې واغستم.
افضل خان د مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان هم موجود وو. هغوی مطبوعاتو ته وویل چې افضل خان دې موږ ته ثبوتونه راکړي د پیښه کې ککړ کسانو په ضد به موږ کاروایی وکړو.
افضل جو ہے میں اس کی پرسنل سیکیورٹی دیتا ہوں کوئی اریسٹ نہیں ہے.
زه د افضل خان د حفاظت ذمہواری اخلم او دا هیڅ چا نه دی گرفتار کړی. افضل خان هغه واحد کس دی چې وایي چې دا واقعې شوې ده. زه د ټولو په وړاندې افضل خان ته دا وایم چې دا دې زمونږ خواله راشي او دا چې د کومو ثبوتونو خبره کوي چې څلور گواهانو په وړاندې دا جنکۍ وجلې شوې دي دغه ثبوتونه دې مونږ لا راکړي. مونږ به نه صرف په دې واقعې کې ککړ کسانو خلاف پرچه کټ کړو بلکې کاروایی به هم کوو.
د ډی آی جی هزاره ډیویژن جواب پترس کې د افضل خان وینا وا
زما په پولیسو هیڅ اعتبار نشته او پولیسوالو ما سره د زناورو نه هم بده رویه ساتلې ده. زما او زما د دواړو ورونو ژوند په خطر کې وو خو د دې باوجود پولیسو موږ ته هیڅ تحفظ را نه کړو او زما په پولیسو اوس هیڅ اعتبار نه دی پاتې. زموږ ژوند ته د ټولو نه زیاته خطره د ډی ای جی هزاره، کمشنر هزاره او د جرګې خلکو نه ده.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې زنانو تحفظ تحفظ لپاره مختلف قوانینو کې د ترمیم ورستو اوس زنانو ته انصاف ترلاسه کېدل شروع شوي دي.
قوانین خو اول هم موجود وو، هغه پوره طریقې سره دغه قسم ته د جرایمو دفاع نه کوله، خو اوس کوم قوانینو کې ترمیم وشول په دغه ترمیم په نظر کې چې کوم مجرم دی هغه مجرم ته سخت نه سخت سزا ملوي، او په خوا به د هغه پکې د جن بخشۍ په پکې امکان زیات وو. اوس دې کې خلک د لازمې اقدامات پکې کم کړل شوي دي، خلک داسې کیسونه وړاندې کوي عدالتونو ته او پولیس ته چې په دغه ذریعه باندې هغوی ته انصاف ملاو شي. لکه دا جرایم اول هم وو د دینه زیات وو، اوس هم ښه زیات دي، خو دارې چې هغه مخ په وړاندې به اول نه راتلل دونه خو نه اوس راځي لګېدي.
محمد عاصم زیاته کړه چې تیرو اوو کالو کې د زنانو د تحفظ لپاره اوه قوانین مخې ته راغلل او یا پکې ترمیم وشو، چې پکې په زنانو تیزاب شیندل، سرپرست او نابالغه ایکټ کې ترمیم کول، غیر ملکیانو سره واده کول قوانین کې ترمیم، جهیز حواله سره، د حدود آرډیننس حواله سره او قانوني شهادت حواله سره قانون راتلل، او زنانه د کار روزګار په ځایونو کې تنګولو حواله سره تحفظ بل مخې ته راغلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سیمهیزي همکاري شنګهای تنظیم په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلې دي، چرته چې به هغه د چین د مشرانو نه سربیره د افغانستان او د ایران ولسمشرانو سره هم ملاقاتونه کوي او ورسره به د سیمې په امن او نورو چارو خبرې ترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج زهیر راکوي.
د صدر آصف علي زرداري ویان فرحت الله بابر د چین نه د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د دې دورې مقصد سداسي بیان کړو.
اس وزیت کے دوران وہ شنگائی کو آپریشن اگریمنٹ میں یہ زور دیں گے.
دې دوره کې با صدر شنگائی تاون لوزنامو کې با په دې خبره زور راوړي چې پاکستان له هم پوره پوره غړیتوب ورکړی شي، او د دې نه سربیره با صدر پاکستان د چین مشروالۍ او د افغانستان د صدر او د ایران د صدر سره هم ملاقاتونه کوي، او دا د صدر د چین نه هم دوره ده، او دا دوره به د چین او پاکستان تعلقاتو ته نور وده ورکړي.
خبریالی او د بهرنو چارو تزیه کاری مریانا بابر مشال ریډیو ته وویل چې د صدر آصف علي زرداري دا دوره په دې غرض هم د اهمیت وړ ده چې نوموړی به هلته د افغانستان او ایران د صدرانو سره د ملاقات په وخت په منطقه کې د روانو چارو او امنیت په صورتحال خبرې اترې کوي. دې زیاته کړه
افغانستان ګاونډیان چې کوم دي د ایران پاکستان هغه ډیر زیات امپورټنس دی. زما دا خیال ده چې په دې شنګای کانفرنس کې د صدر زرداري ملاقات کله د کارزای سره د ایران مشر سره بکیږي، دوی به د افغانستان هغه مخکې قدم بس کیږي، او چې کوم دهشتګردي ده هغه خو یو ورځ فارم په شاشه و نه ده. نو زما خیال ښه موقع ده، خبرې اترې بکیږي، او تاسو ته دام پته ده چې ایران چې کوم دی هغه طالبان سره تعلقات ښه نه دي، او هغه نه غواړي چې نوی حکومت چې افغانستان کې راشي هغه کې طالبان برخه والي. پسې پرده خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې طالبان چې کوم دی سره تعلقات لري پاکستان سره هغه هم برخه والي د نوی کابل حکومت.
یاد دی وی چې د شنګای تاون تنظیم دا دولسمه غونډه ده، او دا به تر سبا پورې جاری وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو تاسو واوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته رسیدلی دی، چرته چې په هغه د سیمه ایز همکاري شنګای کانفرنس تنظیم کې د سر مشري کې غونډه کې هم د غشان د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د چین په سفر دی، او د شنګای همکاري تنظیم په سر مشري کې به ګډون کوي. زموږ همکار نوریاس نوری له افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی سره مرکه کړي، او په اثر کې ترې پوښتلي چې ښاغلي کرزی نن له چا سره لیدلی دي.
نن سهار لومړی ملاقات د ولسمشر حامد کرزی د چین د پټرولیم د یوې کمپنۍ مشر سره و، چې په دې ملاقات کې دواړو خواوو په افغانستان کې د دغه چینایي کمپنۍ د سرمایه ګذارۍ په هکله خبرې وکړلې، او فیصله دا وسوله چې دغه کمپنۍ به د دې میاشتې په 15 تاریخ یو هیئت افغانستان ته راځي، او د خپلو سرمایه ګذاریو په هکله به یو سند د کانو د وزارت سره د معدن د وزارت سره امضا کیږي. چې د دې وروسته ولسمشر حامد کرزی د چین د بهرني سیاست یو پوهنتون ته ولاړي چې هلته محصلینو ته وینا وکړله، او ته د افغانستان او چین د روابطو په هکله محصلینو ته وینا واوروله. په دې وینا کې مهم ټکی دا و چې ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د چین هیواد ته په دې خپله وینا کې دغه اطمینان ورکړي چې افغانستان په دې وروستیو کې دغه ځینې سندونه چې د ځینو هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سندونه چې امضا شوي دي، دغه سندونه به هېڅکله د سیمې د هیوادونو په خلاف استفاده ځینې ونیسي.
فایزي صاحب، تاسو د سندونو یادونه وکړه، داسې ویل کېده چې ولسمشر کرزی به له چینایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان او د چین ترمنځ یو ګډه اعلامیه خپره کړي. دا هغه اعلامیه به وي چې په راتلونکي کې د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ او صنعت ته لار پرانیزي.
داسې ده چې دغه سفر چې ولسمشر احمد کرزی چین ته راغلی دی، سفر مهم هدف دا دی چې اول خو د شنګهای د سازمان په غونډه کې اشتراک دی، ګډون دی، او د دې تر څنګ ځینې دوه اړخیز ملاقاتونه دي چې ولسمشر احمد کرزی لري. په دې دوه اړخیز ملاقاتونو کې تر ټولو مهم ملاقات به د چین د رئیس جمهور سره وي، چې په دغه ملاقات کې به دواړې خواوې یوه اعلامیه باندې امضا کوي او دا اعلامیه به نشریږي. دغه اعلامیه به بیا لار خلاصوي دواړو هیوادونو ته چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونه به د اوږدمهالو سرچیکو همکاریو پر یو سند باندې کار پیلوي، او د دې تر څنګ به په دغه ملاقات کې د چین رئیس جمهور یا د چین حکومت به د 150 میلیونو چینایي پیسې، یعنې چې 150 میلیون چینایان
فایزی صاحب، یو بل مسله چې مهمه مسله ده د افغانستان لپاره، هغه دا چې وایي افغانستان به د شانګهای د همکاري په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب حاصل کړي.
یقینا پر دې باره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده، او دغه نور هیوادونه هم چې د دې سازمان غړیتوب لري او یا د نظر په شکل په دې سازمان کې ګډون کوي، دغه هیوادونه ټول په دې باره کې خبرې سره شوې دي. خپدې سره د چې د دې وروسته به دغه راتلونکي غونډه چې د افې په جریان کې دایریږي، د دې غونډه کې به دا اعلان شي چې افغانستان به د دغه سازمان یعنی شنګهای د سازمان د نظر په توګه غړیتوب ترلاسه کړي. مهمه خبره دا ده چې د شنګهای د سازمان په ټولو غونډو کې اشتراک کوي، په ټولو غونډو کې، او د دې تر څنګ په ټولو غونډو کې د خبرو او یا د مثال نظر حق ولري چې خپل نظر څرګند کړي په دې ټولو غونډو کې.
د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزیو چې لازمنګ همکار نوریاس نوری سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د چین ته سفر په اړه تفصيلات ورکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیمیزي همکاري شنګای دورزنی کانفرنس کې چین، روس، د مرکزی اشیا هیوادونه، افغانستان، پاکستان او هندستان برخه اخلي. دوی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتی حالاتو او د غلطه د سرمایه‌کارۍ په اړه خبري وکړي. رئیس خبري ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د هیوادونو پریکړې به د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره ګټه ولري. بشیر غواخی نور غټي کې دروروي.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د چین ولسمشر هو جنتا ویلي چې د روس، چین او مرکزی ایشیا ملکونو بلاک په افغانستان کې لوی رول لوبول غواړي. نوموړی دا خبرې د شانای د همکارۍ له کانفرنس وړاندې په یو مرکه کې غړي. په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي اندېښنه لري چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو لوتلو وروسته د مرکزی ایشیا په هیوادونو کې بې ثباتی رامنځته کېدای شي. د چین ولسمشر د دې هیواد سرکاري ورځپاڼې ته ویلي چې د سیمې هیوادونه به له افغانستانه بهر ته د خپرېدونکو ګډوډیو اداره کول په خپله غاړه اخلي او غواړي چې د افغانستان په سوله ییزه بیا رغونه کې رول ولري. هو جن تاو زیاته کړي چې د سیمې او نړیوالو مسلو په اړه به همکاري او اړیکې نورې قوي کړي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د شانای د همکارۍ اداره په 2001 کال کې جوړه شوې او روس، چین، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان یې غړي دي. پاکستان، ایران او هندستان په غونډه کې برخه اخلي خو غړي نه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د میلمه په توګه برخه لري او کېدای شي هیواد ته په راتلونکي کې د دې ادارې د څارونکي حیثیت ورکړل شي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ افغان چارواکو وویل چې چین او افغانستان به ډیر زر د اړیکو د پراخولو یو پلان اعلان کړي چې د چین لخوا د غربي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې د اقتصادي همکارۍ ترڅنګ د نور رول لوبونې خواهش کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د چین سره به یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د ریټرز خبري ایجنس په وینا د افغانستان د نږدې ګاونډیانو پاکستان او ایران ترڅنګ روس او هندوستان هم غواړي چې په افغانستان کې د اغیز ولري. هندوستان د نړۍ ښه پر مخ روان اقتصاد لري او د چین په شانې د افغانستان د قانونو او زیرمو په برخه کې ښه ډېره سرمایه کړي، خو چین د افغانستان سره په تجارتي لحاظ ډېره راکړه ورکړه لري. خو رویټرز خبري ایجنسی وړاندې لیکلي چې چینایي کارپوهان وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو سره به چین په افغانستان کې په پراخه کچه شتون ونه غواړي. یو څېړونکي ویلي چې چین په دغه هیواد کې د قانونو په راوستلو کې سرمایه کاری کړې او په راتلونکي کې به هم په ورته کارونو کې پیسې ولګي، خو زیاتوي چې د چینایانو شتون به په افغانستان کې د امنیتي حالاتو پر ښه والي او قراری ولاړ وي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
اتلان په پاو کم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
تاسې د مشال رډیو خبرونې ته غوږ کیږئ. د پاکستان او امریکا چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د امریکایي بې پالټه الوتکې په شبي برید کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو یحیی الليبي ووژل شو. د الليبي په سر امریکا یو میلیون ډالر انعام ایښی و. دا چې ابو یحیی الليبي د القاعده شبکې لپاره څومره مهم و، راځئ په دې اړه زموږ همکار د مجید بابر دا څېړنیز رپورټ واورو.
د پاکستان او امریکا چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په شوي برید کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو یحیی الليبي وژل شو. د الليبي په سر امریکا د یو میلیون ډالرو انعام هم ایښی و. دا چې ابو یحیی الليبي د القاعده شبکې لپاره څومره مهم و، په اسلام آباد کې د عربی ژبې د ټلویزیون العربیا بیورو چیف او د القاعده شبکې په اړه څېړونکی باکر اتیانی وایي.
And the news is confirmed that he was killed, then it's a real and a big loss indeed for
کچری. دا خبر رښتیاوی چې هغه وژل سوی دی، نو بیا دا په حقیقت کې د القاعده شبکې لپاره یو ډیر لوی نقصان دی، ځکه چې القاعده ابو یحیی الليبي د پاکستان او افغانستان لپاره خپل دوهم مهم مشر ټاکلی. او زه خدا هم وایم چې کیدای شي هغه په پاکستان او افغانستان کې دوهم نه بلکې اول مشر و، ځکه چې هغه کس چې بن لادن په خپل د پاکستان او افغانستان لپاره مشر ټاکلی و د هغه نوم عطیات الله و، او تقریبا یو کال مخکې هغه په ډرون برید کې وژل شوی دی.
یو کم 50 کلن ابو یحیی الليبي په افریقایي هیواد لیبیا کې په 1963 کې د جنوري په لومړۍ نیټه زیږیدلی و، او د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د یو راپور له مخه الليبي په 1990 کې افغانستان ته تللی و، او په هغه وخت کې به یې د القاعده په روزنیز کیمپونو کې د جهاد تبلیغات کول. دا چې د الليبي وژنه به په القاعده شبکه څه اغېز پرې باسي، په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري راته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل.
ما په نظر د دې وژنې دوه مهم اثرات دي. یو دا چې دا ډول وژنې القاعده به حیثیت یو تنظیم نور کمزوري کوي، ځکه چې دا مهال القاعده د خپل یو مهم مشر د وژنې له کبله وار له مخه تر فشار لاندې ده، او اوس به القاعده د مشرتابې د بحران سره هم مخامخ شي. او بل دا چې دا د امریکا لپاره کامیابی ده.
ابو یحیی الليبي په کال 2002 کې پاکستانی چارواکو نیولی و او امریکا ته حواله کړی و. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو او د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن سره دوه ځله مرکه کوونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې څو کاله مخکې الليبي د ته یو خط او خپل لیکلی یو کتاب لیږلی و چې ترې معلومېده چې هغه یو ښه لیکونکی او شاعر هم و. رحیم الله یوسفزی زیاتوي،
ابو یحیی الليبي ځکه اوس مهم و چې د دې زیات چې ډېر مهم کسانو هغه مړوي یا نیولې شوي دي، پاتې کسانو کې د دې ډېر اهمیت و. او دا ده چې ځکه هم ډېر مهم و چې 2015 کال کې د امریکایانو سره باګرام په هوایي ډګر کې بندي و. پنځه کسانو د القاعده چې دوی بیا دغه جیل نه فرار شو او تښتېدل، نو هغې نه پس د ده شهرت ډېر زیات شو. دوی بیا یو ویډیو هم جوړه کړې وه هغه وخت کې په هغې کې ابو یحیی لیبي، ناصر الویشی، عمر فاروق او نور دوه کسان چې وو، هغې بیا دا ښودل چې څنګه دوی وتښتېدل د باګرام غونډه کې ټیل نه. نو دا بیا د ده ډېر زیات شهرت شو. ده بیا زیات ویډیو جوړ کړه او ده به یو قسم له درس هم ورکو، فتوې بیا ورکولې. ځایي خلکو په شمالي وزیرستان کې هم دی پېژندل، د ده به ډېر عزت کې دی او ده به روغه جوړې کولې.
رحیم الله یوسفزی دا هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې د لیبی د وجنې نه پس اوس د نړیوالې ټولنې په مخ کې د پاکستان دا دلیل چې د القاعده مشر ډاکټر ایم ال زواهری د پاکستان په خوره نشته ډیر کمزورې شوې ده، ځکه چې د اسامه بن لادن په شمول د القاعده ټول مهم مشران په پاکستان کې وجلې شوي او یا نیولې شوي دي.
مجید بابا روچی تاسو ته رپورټ وړاندې کول. وخت د مازیګر 15 بجې شوي. فرخنده وزیر سره د لنډ خبرونو.
په کندهار کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي، 500 جوبل په کابل کې امریکایي سفارتي غندنه کړې. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیټا په نیوی ډیلی کې ویلي امریکا او هند باید د پاکستان سره د کار کولو لپاره لارې ولټوي. سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیی اللیبی وژلې. نیټو وایي د افغانستان په شرقي برخو کې د یو هلیکاپټر د راغورځېدو په پیښه کې 2 عسکر وژل شوي دي. نن په اسلام آباد کې د کوهستان د ویډیو د کیس اوریدنه روانه ده چې پکې 15 ښځې ناستې خودل شوې او جرګې د وژلو فیصله کړې ده. په بیجنګ کې د شنګای کارپوریشن ادارې په سرمشیزه کې چینایي ولسمشر هوجنتا ویلي اسلامي ترهګر په افغانستان او پاکستان کې جړې لري. روس وایي د ایران خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو پورې دغه هیواد ته د شنګای کارپوریشن تنظیم کړي توب نشي ورکولی. او شام په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په شمول نورو ادارو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو رسولو
اجازه ورکړه. فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. زموږ همکار اسلام آباد کې سراج زهیر دغه ورسپانې لوستلې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې تاسو لپاره برابر کړی.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ناتو جنرال سیکرټر راسموسن د ناتو په هډ کوارټر کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې هغه د افغانستان نه د واپسۍ لپاره د قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان سره معاهده کړې ده، خو د سپلای د بحالۍ لپاره پاکستان سره تر اوسه پورې معاهده نه ده شوې. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو د وتو نه پس څه خاص کردار پاتې نشي، او دا خبره هم پټه نه ده چې امریکا او د هغې اتحادي ملکونه د پاکستان د فائدې سوچ نشي کولی. ادارې لیکي چې د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو کې تاوتریخوالی د ریمنډ ډیویس او ابتاباد اپریشن نه پس راغلی دی، خو دا تاوتریخوالی هغه وخت سیوا شو کله چې تیر کال د نومبر په 26 نیټه په سالاله چیک پوسټ باندې ناتو حمله وکړه. ادارې وایي چې د وسط ایشیا ملکونو سره د معاهدې نه پس نیټو دا اشاره ورکړې ده چې هغه د پاکستان د مدد نه بغیر هم کار کولی شي. ادارې زیاتوي چې د معاهدو نه پس امیدونه کم پاتې شوي دي، خو یو امید شته کله چې یو د انډیا نیوز ایجنسی دا داوا وکړه چې پاکستان به د ناتو ټرکونه او کنټینرونه د 1300 تر د 2000 ډالرو پورې د رهداري فیس اخلي، او امریکا په دې باندې رضا شوې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان دا فیصله کول پکار دي چې د ناتو او امریکې د مرستې نه بغیر به د دې ترهګرۍ خلاف جنگ وکړي او کنه. جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د دوه شهریت لرونکو مسله د ډیر وخت را روانه ده، او لومبۍ کې خو د وزارت خارجه د افسرانو او نورو چارواکو په حواله دا معاملات د توجه وړ ګرځېدل. دا اینی او سفارتی خلکو رائے وا چې د وزارت خارجه اعلی افسرانو لا نه خو د بل ملک شهریت اغستل پکار دي او نور لا بل ملک وعده کول پکار دي. دغه شان دی لړکی بیا وروسته ځینو بندیزونه هم ولګیدل او په هغه عمل هم وکړې شو. ادارې زیاتوی چې دا وخت دا معاملہ ډیره په زور راپورته شوې ده. د پیپلز پارټي د سېنیټر رحمان ملک او فراس پهانی د پارلیمان غړیتوب سپریم کورټ ختم کړی دي، او دغه رنګ د یو شمیر نور د پارلیمان غړو چې پکې د مسلم لیگ نون غړي هم شامل دي معاملہ دا وخت د بحث ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی وزیر اعظم هم د تحفظاتو اظهار کړی دی، او بهر ملکونو کې د اوسیدونکو د دوه شهریتونو په حق له هم د اندېښنو څرګندونه شوې ده. ادارې وایي چې اگر چې عین کې په دوه شهریتونو لرلو بندیز نشته، خو دغه خلک د ولسی حدودو لپاره نه حل ګرځولې شوې دي. نو باید چې حکومت د عدالت په فیصله باندې عمل وکړي او کنه څه بدلون راوستل غواړي نو بیا دې عین کې د ترمیم قانوني لارې خپلې کړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجلې د ولسمشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حواله د لیکوال ډیوډ سانګر مرکه خبره کړې چې پکې د نوموړي سره د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی د کارکردګۍ په اړه خبرې تری کړې دي. بلخوا جینز انټیلیجنس ریویو په افغانستان کې د اپیمو د پیداوار او نورې نړۍ ته د هغې د قاچاقو په اړه رپورټ لیکلی دی. د دې دواړو لیکلو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډیوډ سانګر یو مرکه شایع کړې. نوموړي د اوباما پټ جنگونه په نامه کتاب هم لیکلی دی. نوموړي د یو سوال په جواب کې ویلي د صدر باراک اوباما دا ګام د ستاینې وړ دی چې په افغانستان او پاکستان کې یې حقیقي اهدافو ته بیا کتنه وکړه، ځکه چې که هغه غوښتلې نو په آرام به ناست وي او افغانستان کې د صدر بوش د وخت راهیسې روان جنگ ته به یې دوام ورکړی وي. خو اوباما د خپلې واکمنۍ په اولنی دوه کاله کې د افغانستان په جنگ کې خپل اهداف ټاکلی او محدود کړل، او دې لړ کې یو خبره په خاص توګه په پام کې نیولې چې دغه اهداف تر لاسه کېدلو بغیر به له افغانستانه نزي. د مجلې په دې پوښتنه چې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی لخوا ناساپی او حیرانوونکي اعلانونه کیږي او کله کله پکې تضاد هم ښکاری، ډیوډ سانګر وای د اوباما پر جنگونو نومي کتاب تاریخ نه دی، دا موجوده وخت سرګندوي او د دې لمخه افغانستان کې زیاتره برخه داسې شته چې په اړه ویل کېدل طالبان به پکې ډیر زیات کنټرول ولري خو هغه شان ونه شو. یادا چې آیا په 2018 کال کې به دغه هیواد بیا د 1999 حال ته ورسیږي او که څنګه، او همدغه اندازې دي چې د دې هیواد په اړه د فیصلې په وخت په پام کې نیول کیږي. د فارن پالیسی مجلې د یو بل سوال په جواب کې سانګر وای په 2009 کال کې د پالیسی ریویو پر مهال اوباما ته ویل شوی وو چې زیاتره مسلې په پاکستان کې شتون لري او په کار دی چې د افغانستان نه زیاته پاملرنه په دې هیواد وشي. دغه خبره دا وخت هم سمه ده چې پاکستان کې 3 کروڑ خلک ژوند کوي، ترهګری پکې روانه ده، ایټمی وسلې لري، او تر ټولو خطرناکه خبره ده چې پاکستان داسې ایټمی وسله جوړولو باندې غور کوي چې په اسانۍ سره د هند تر پولې وړل کېدای شي، نو دغه وسله څوک په اسانه غلا کولای هم شي. بلخوا د جینز انټیلیجنس ریویو په یو مقاله کې راغلي د منشیاتو او جرمونو په حواله د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی وای د افغانستان د ګډ اقتصاد 10% برخه د کوکنارو د کروندې نه ترلاسه کیږي چې پکې خواوشا 6000 ټنه اپیم پیدا کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو لیکي د دغه مخ په زیاتیدونکو اپیمو زیاتره برخه روس او د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ځي. د یو این او ډی سی د وینا تر مخه د اپیمو د دغه سمګلینګ تقریبا 10% برخه لپاره د هیواد شمالي سیمې کارول کیږي چې ورته شمالي لارې هم ویل کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو وړاندې لیکي دا د فکر وړ خبره ده چې دغه سمګلینګ نه یوازې د لارې په توګه استعمالیدونکي هیوادونه د بې ثباتۍ سره مخ کوي چې جرایم پیشه او ترهګر ګوندونه ترې ګټه پورته کوي، بلکې د دغه هیوادونو قانون نافذ کوونکي ادارې هم په بډو رشوتونو او درغلیو کې بوخت کوي چې وړاندې بیا پکې ګڼ شمېر ولس په اسانۍ سره په نشو اخته کیږي او د ناروغیو ښکار کیږي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا باندې خپل هندي سیال سره لیدکاته کوي. سیړونکو د خاغلی پانیتا د هند سفر ډیر مهم بولی چې پکې د افغانستان او د چین په اړه به خبري وشي. نور تفصيل ز ګولیاز درته وړاندې کوم. اف پی خبري جاسلی کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا نن د چاړشمبي په ورځ خپل هندي سیال سره خبري کوي چې زیاته برخه به له پلان سره سم له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل او د چین زیاتیدونکو قوت پاړوي. خبری جنسلی کې چې د خاغلی پانیتا نوی ډیلی ته د ورځنی سفر سیمې ته د هغه دوري برخه ده چې ایشیا ته د واشنگتن ستراتیژیک اختون خای. په دې کې امریکایي چارواکي د خپل نوی تګلارې لمخې د هند کردار ډیر مهم بولی. د نه پورس له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره د پانیتا د لیدو په باب د هغه مطبوعاتي مرستیال جارج لټل ویل چې هند د مشرقي او مغربي ایشیا ترمنس د یو پل حیثیت لري، ځکه خو امریکا له بحر هند نواخلي تر افغانستان او بیا شاوخوا د امنیت ساتنې لپاره د هند رول ډیر مهم بولی. خبري جانسلي کې خاغلی پانیتا به له خپل هندي سیال اے کے انټونی سره په لیدو کې له افغانستان د 2014 کال تر پای پورې له پلان سره سم د ناتو جنگي ځواکونو د وټلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسلو تجارت پراخول او پرګډ فوزی روزنه خبري وکړي. خبري جانسلي کې هندي چارواکي ویره لري چې له افغانستان د امریکا په مشرۍ د ډېرې ځواکونو له وټو سره به په دغه هیواد کې یو خطرناک تشه رامست شي او دا تشویش لري چې آیا د کابل حکومت او د هغه نوی فوج به له طالب یاغیانو د وطن ساتنه وکړي شي که څنګه. خبری جنس د امریکای چارواکو له خولې لیکي پانیتا به هند وهسبي چې د پاکستان اندېښنو پرته دې په هیواد کې خپل رول لا پیاوړی کړي. له دې وړاندې ایشیا ته د خپل نه ورځني سفر په پیل کې پانیتا هغه پلان سرګند کړ چې تر 2000 کال پورې به ډېری امریکایي بحري بیړۍ آرام سمندر ته ولیږي. د دغه سمبولیک ګام موخه د امریکایي هوډ خودنه ده چې د رابرکېدونکي چین پر وړاندې خپل اغېز پر ځای وساتي. خبری جانسلی کې بیجینګ په چهارشنبه ویلي د امریکا بهري پلان تر وخت مخکې دی او پر واشنگتن یې غږ وکړو چې په سیمه کې د ګټو احترام وکړي. کسوم امریکایي اداره هند د چین پر وړاندې متوازی قوت بولي خو په خپل بیانونو کې امریکایي لوړپوري چارواکي پر دې ټینګار کوي چې د نوي حکمت عملي معنی د چین ننګول یا چیلنجول نه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ناتو د نه په ورځ ویل چې له افغانستان څخه د خپل فوزي وسایلو د بهر ته ایستلو او په دغه هیواد کې د یو دوامدار ثبات او ټینګښت لپاره به د سیمې د هیوادونو د مرستو د خپل هڅې پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې یاد سازمان په دغه لړ کې وړ مورز د مزني اسیا له درې هیوادونو سره د شوو لوزنامو اعلان وکړو چې پاکستان بیا په عین وخت کې په افغانستان کې مش د ائتلافي ځواکونو پر مخ خپل اکمالاتي لارې بندي ساتلې دي. هارون باچا له واشنگتن نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ناتو به د راتلونکي کال په نیمایي کې د افغانستان د امنیت بشپړ ذمہواري د هیواد خپل ځواکونو ته ورپغاړه او د 2014 کال تر پایه له دغه ځایه اوزي. راپورونه وایي یاد سازمان د خپلو پوځي مهماتو د بهر ته ایستلو لپاره د منځنۍ آسیا له درې هیوادونو ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان سره د دوی د ځمکنیو لارو د کارولو په خبره سلا شوې ده. د ناتو ویاندې وانا لنګیسکو د نه پورز د ازادې اروپا رادیو له تاجکی څنګه سره په خبرو کې هوټ کار کړل چې دغه نوې معاهده به له افغانستان د ناتو د پوځي وسایلو د بهر ته ایستلو په لړ کې نوې او غښتلي انتخابونه رامخته کړي. ناتو سو کړل چې د منځنۍ آسیا له درې هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان سره له افغانستان د واپسي ترانزیت په برخه کې موافقې ته ورسېده. دمګړې موږ د اداري چارو په بشپړولو بوخت یو چې دغه کار کله سرته ورسېږي. نو دا موافقه لیکونه به زموږ پر وړاندې د انتخابونو یو نوې لړۍ پرانیزي کومه به چې موږ ته له افغانستان څخه د غیر جنگي سامان د ترانسپورت په برخه کې مضبوط او له شرایطو سره سمون خوړونکې یو نتورک په لاس راکړي. نوموړي دغه راز د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو د همکارۍ لپاره د دوی د مننې په کولو زیاته کړه چې ناتو به د افغانستان د یو باثبات راتلونکي د یقیني کولو په خاطر د سیمې د هیوادونو د پراخو مرستو د جلبولو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ناتو ویاندې که څه هم له آزاد اروپا ریډیو سره په خپلو خبرو کې په ځانګړي توګه د پاکستان یادونه ونه کړه خو د دې سازمان عمومي سکرتر اینډرس فوګ راسموسن د تیر ګل په ورځ په برسلز کې د دې نویو لوزنامو د اعلان پر وخت د ناتو ځواکونو پر مخ د پاکستان د اکمالاتي لارو د تړل کېدو موضوع ته اشاره په نږدې راتلونکي کې د دغه مسلې د اواري له امله هیله وښوده. باید وویل شي پاکستان وروسته له هغې چې د امریکا ځواکونو پروسه کال د نومبر په 26 نیټه د ممندو په قبایلي سیمه بمباري وکړه او 40 پاکستاني عسکري ووژل په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ لاس واخیستل. همدا موضوع د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د لا ډېرې ترنګلتیا لامل شوه چې راپورونه وایي واشنگتن په پاکستان ناتو ته د خپلو لارو بیرته ورکولو لپاره فشار ته دوام ورکړی دی. پاکستان 13 میاشت داسې نښې ورکړې چې ګواکې له امریکا او ناتو سره په پیل شو خبرو کې پرمختګ کړی او زر دا چې د ناتو پر مخ خپلې اکمالاتي لارې خلاصې کړي. خو راپورونه وایي چې د افغانستان په اړه د ناتو د شیکاګو له سرمشریزې وروسته چې پاکستان هم پکې ګډون وکړل په دغو خبرو کې چندان پرمختګ نه لیدل کېږي. رسنیو په یوه وخت کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر د 13 ورځې خبرې راغستې چې په ترڅ کې نوموړي ناتو ته د اکمالاتي لارو د ورکولو موضوع د امریکا لخوا د ممندو د پیښې لپاره د رسمي بخنې د غوښتلو له شرط سره وتړله. له پاکستان سره د اړیکو همدغه پیچلتیا ته په پام سره ناتو په دې وروستیو کې له روسیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې په ترڅ کې به دا سازمان وکول شي خپل پوځي وسایل له دې هیواد څخه د سمندر له لارې بیرته اروپا ته ورسوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
دا خو تاسو واوریدل په هم دی موضوع کې پاتې کیږو چې ناټو ته د سامان وړونکو ګاډو مالکان و چې 1300 میاشتو رئیس یې ګاډي د پاکستان په مختلفو برخو کې خواره واره ولاړ دي چې لوجې یو خواته د دوی روزګار په ټپه ودرېدلې نو بل خواته هر وخت دوی ته د سامان او ګاډو د سوزیدو او نور زیان د رسیدو ویره بي. نور تفصیل د کراچۍ نظمون همکار ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د آل پاکستان ګوډز ترانسپورت ویلفیر اسوسییشن مشر خان دل خان نیازی مشال رډیو ته ویلي دي چې تیر کال د سلاله په پوسټه د بریدروستو د حکومت لخوا نیټو ته په سامان وړلو د بندیز د ناڅاپي اعلان لوجه د دوی ګاډي د کراچۍ نه تر خیبره په مختلفو برخو کې د شنه اسمان د لاندې ولاړ دي. بلا بیلو کلو کې دغه گاڑی ودرول شوی دی. اکثر ډرایورانو او مالکانو بار گاڑی د خپلو کورونو مخو ته ودرولی دی. چا د تیلو په پمپ کې گاڑی ودرولی دی او چا په هوټلونو کې. دا شاوخوا یو نیم زر گاڑی دی چې وازې 200 گاڑی یې کراچۍ په دوو ټرمینلو کې ولاړ دی. پاتې ټول خواره واره دی. د کراچۍ په ټرمینلو کې چې کوم گاڑی ولاړ دی د هغې د ساتنې لپاره هم څه ګامونه نه دي اخیستل شوي او صرف دری شخصی ساتونکي د دومره ډیرو گاڑو په ساتنه ګمارل شوي دي. د خان دل خان نیازی په خبره په دغه کنټینرونو کې بیلابل قسم سامانونه دي. فوجي جیپان هم پکې دي. د دې ترڅنګ ډیر داسې کنټینرونه هم دي چې ایر کنډیشن یې ورته لګیدلې وي. د هغو گاڑو ایر کنډیشن یې یو میاشت چلیدلې دي او بیا بندي شوي دي او د دې مطلب دا دی چې کنټینرونو کې پراته څیزونه د کاره وتلې دي. د سلطان زیب په نوم یو ترانسپورټر وایي دوه گاڑی یې ډک ولاړ دي. د هغه په خبره که دوی دغه مالونه له خپله اندکوز کړي نو د کسټم او ترانسپورټ د قانون مطابق د دوی گاڑی نور سامانونه د کراچۍ له بندره نشي اوچتولی. نوموړی زیاتوي د گاڑو د ودرېدو سره یې کاروبار ودرېدلی او په هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي.
گاڑی درې څلور څلور هلنګ کې په روژه کې گاڑی ولیار دي ډک گاڑی ولیار دي. داغونه دی اړشته نس خبره شته تکلیف پی شو دمرې گاڑی ودرېدل لوډ لوډ گاڑی ودرېدل. دا پلار نکنه موږ دغه کاروبار دی دا موږ ژوند دی او بس نشته داسې نم پوله پټیشته دی چې موږ ورته کینو روزګار بس همدغه ترانسپورټ زموږ الاوالا.
د آل پاکستان ګوډز ترانسپورت ویلفیر اسوسییشن مشر وای نیټو ته په سامانونو وړلو کې تر 2000 پورې گاڑی مصروف وو چې هر ورځ به د 350 نه تر 400 پورې گاڑی د کراچۍ نه د بګرام او یا هم د کندهار د پاره بارېدل. دی وای د هر گاڑی سره دو ډرایورانو او یو کلینډر کار کولو. د مالک د آمدن ذریعه هم دغه گاڑی وو. د یو گاڑی د ودرېدو سره د 400 کورونو کار خراب شو. دا خو صرف نیټو ته د سامان وړونکو گاڑو خبره ده. د تیلوړونکو ټینکرو تاوان د دې نه علاوه دی. تیلوړونکو ټینکري هم په زرګونو کې دي. د خان دل خان نیازی په وینا زیاتره ترانسپورټران د خپلو گاڑو څخه د دغو سامانونو کوزولو ته تیار دي خو نه خو حکومت او نه ټیکداران د دغو سامانونو په خپله ولقه کې اخیستو ته چمتو دي. هغه زیاته کړه د بار گاڑو د ودرېدو له کبله نه یوازې د گاڑو د پاسه پراته سامانونه خراب شوي دي بلکې د گاڑو انجنونه او ټایرونه هم د کاره وتلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. آل پاکستان سی این جی اسوسییشن ټول پاکستان کې د سی این جی سټیشنو د نامعلومه مودې پورې د بندولو اعلان کړی دی او د دې په وینا چې سو حکومت په سی این جی باندې د ټیکس فیصله واپس نوی خسي تر هغه به د هړتال دوام ولري. بلخوا د پېټرولیم د وزارت وینا ده چې دوی به په سی این جی هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګولی او د دوی د احتجاج هیڅ جواز نه دی پاتې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
آل پاکستان سی این جی اسوسییشن د حکومت له طرفه په سی این جی د اضافي ټیکس لګولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او د ملک ټول سی این جی سټیشنونه د نامعلومه وخت لپاره بند کړی شوي دي. د سی این جی اسوسییشن صدر غیاث پراچا مشال ریډیو ته وویل چې اغوی دا قدم د حکومت د دې اعلان په خلاف اوچت کړو. اغوی زیاته کړه
حکومت په سی این جی نوی ټیکس لګول غواړي چې لکه بل به سی این جی 15 روپۍ ګران شي او زموږ کاروبار سره به د کور د ضرورت شیان هم ګران شي. موږ حکومت ته په دې حقلا سو سو واري لیکلي دي، خو هغوی زموږ خبره نه مني. نو په دې سبب موږ د نامعلومه وخته پورې د هړتال اعلان کړی دی، او سبا له به هم د اسلام آباد په بلو ایریا کې احتجاج کوو.
د سی
این جی سټیشنونو د بندیز په اړه عام ولس څه قسمه مسلو سره مخ کېدی شي؟ د دې په حقلا یو تن جمشید خان وایي،
سی این جی د وجه نه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی، ځکه چې نن سبا کوم ترانسپورټ ټول سی این جی باندې دی، او چې سی این جی بند شي نو زموږ ټول روزګار ګډوډ شي، تګ راتګ کې مسله شي. دا خو د حکومت ذمہواري ده چې هغه د ټیکسونه کم کړي، ډېر دم کم یې کړي چې کم هر یو کس په خوشحالۍ سره ورکول شي.
یو بل کس چې پېښور سیمې سره تعلق لري وایي چې په دې ګرانه ګرانه کې دوه وخته روټۍ نه پوره کیږي، نو دا به څنګه پوره کوو؟ کله چې مشال ریډیو د پیټرولیم د وزارت یو چارواکي عرفان اشرف کازینا په دې اړه تپوس وکړو، نو هغه وویل،
زمونږ د منیسټری آف پیټرولیم طرف نه هم دغه دی چې دا سټرایک چې دی کم کوي د دې بالکل لغنشته دی، څه جواز نه جوړیږي. بل خبره دا ده چې منیسټری چې کوم نه منیسټری آف پیټرولیم اس ټیکس نه دی لګولې یا نوې لیوی مونږ په سی این جی باندې نه لګولې.
د فکر وړ ده چې د دې اضافي اعلان د حکومت لخوا په بجټ کې د فینانس بل تر لاندې شوی وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځو. امریکا یو پاکستانی تھیټر ډلې ته د پیسو ورکول درولې دي. دا ګام د شل میلیون ډالرو پروژه کې د غلا غلیو د تورونو وروستو اخصل شوی دی. د تھیټر ډلې کار په ټولنه کې زغم پیدا کول وی او د زده کړو پوهاوی خورول وو. د اسوسییټډ پریس خبري جانس د رپورټ مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکا د پاکستان په لاهور شار کې د رفی پیر تھیټر ورکشاپ نومې تنظیم ته د شل میلیون ډالر ورکول درولې دي. د ډلې لومړی پروګرام د تیر کال په پای کې پر ټلویزیون چلولی و. دغه تھیټر له امریکایي تنظیم سی سیم ورکشاپ سره په ګډه کار کوي. امریکا هیله درلوده چې له دې سره به په ټولنه کې په داسې حال کې زغم رامنځته شي چې په پاکستان کې روجت پسند سوچ هر ورځ په ورځ وده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي دوی د پلټنو انتظار کوي. د ده په وینا تر اوسه له شل میلیونه څخه شپږ اشاریه اووه میلیونه ډالره ورکړل شوي دي. اسوسییټډ پریس د پاکستانی ورځپاڼې پاکستان ټوډې د یو رپورټ په حواله وایي د تھیټر چلوونکي په دې پیسو کې خپل پخواني پورونه ادا کړي وو او خپلو خپلوانو ته شی نوکرۍ ورکړې وې. خو د رفی پیر تھیټر مشري فیزان پیرزاده د غلا غلوی تورونه رد کړي دي. د پاکستاني ډلې په یو بیان کې ویلي چې رفی پیر له دې پروژې سره په تعلق لرلو فخر کوي او د ماشومانو پر تعلیم په ښه معیاري پروګرامونو جوړولو هم ویاړي. د اسوسییټډ پریس په خبره رفی پیر د دې پروګرام لپاره له نورو لارو د پیسو د موندلو په لټون دی. سیمسم همارا نومي دا پروګرام د امریکا د سی سیم سټریټ نومي پروګرام یو شکل دی چې په لومړي ځل په کال 1998 کې خپور شوی وو. له هغه وروسته دا په شاوخوا شل نورو ژبو کې خپور شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکول استادانو د پارا ټایم سکل سرویس سټراکچر او ون سټپ پروموشن یا ترخه اعلان وکړو. د کوم تر مخه چې د پرایمري سکول استاد سکل 12 او های سکول استاد سکل 15 شو. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکبي.
دا اعلان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د نهه پورس د وزیر اعلی هاوس د نن د استادانو یو غونډه ته وکړو. د کوم تر مخه چې د پرایمری د استاد سکیل 12 او د های سکول یا سیټي استاد د نوکری سکیل به 15 گریډ نه پیل کیږي. دغه شان د پرایمری استاد د پاره تعلیم معیار کم از کم 12 او د سیټي استاد د پاره 14 کې خوده شو. د پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د استادانو د پاره د ټایم سکیل سرویس سټراکچر او ترکه په حق لا مشال ریډیو
سینئر
احتجاجی مظاہرے او لاروین پیل کړي او غتیرو نے په پیښور کې د اسمبلی د ودانې وړاندې احتجاجی ناشته هم کړې و. خو بیا یو استاد دغه فیصلې نه مطمئن نه ښکاري او وایي چې دغه سانتیاګانی یا مراد صرف د پرایمری استادانو لپاره دي.
زیات مطالبات د پی ایس ٹی پکې پرایمری والا او د سی ٹی والا صرف دونه کچې 15 نه 16 تک او نور څه ملاونه شي.
د دې په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار بابک وایي چې د سی ٹی استادان به اوس د گریډ 15 لسم برتی کی گی او دا حقوی دا پارا دا ترکی لاری پرانستی دی
دیتا ٹائم سکیل ملاو دی دیتا سرویس سٹرکچر ملاو دی پا 10 سال بانی دیتا 17 پرسنل ملاو دی 16 چکم دا 17 تا ریگولر لارا کو لاو دا اس چمن فوٹو ایرور کو اول کی لنک آف سروس پر بنیاد بانی با 16 پا 22 سال کے ایڈماسٹر جوڑی دو نوز با 13 سال کے 14 سال کی جوڑی گی
دا یاد اونے والدہ چی دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمہ کی دا طور نزیاد سرکاری ملازمین یا استازان دی چی تقریباً سرور شپیت فیسے دا پکی دا پرائمری پا سکولونو کی نوکری کبھی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
سوات کې یو شمیر هنرمندان چې واده خاده کې سندرې وای او ګډاګانې کوي ګیله لري چې پولیس دوی په هنر بندیز لګولې دي. نور تفصیل د سوات نه زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوره کې د مدیره سه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ دي او دوی په ودونو خادو کې سندرې او ګډاګانې کوي. تیر وختونو کې دغه هنرمندان هم د وسلوالو له اړخه سخت متاثر شو ولې سوات کې امن راتلو وروسته دغه هلې ځلې یو ځل بیا په سنسه ډول شروع شوې. اوس دغه یو شمیر هنرمندانو کورنۍ سوات پولیس څخه ګیله لري چې په دوی بندیزونه لګولې شوې دي او دوی د خوشحالو په موقعو خپلې هلې ځلې نشي کولای. لکه د بند دغه هنرمندان وایي،
زما خو چې ګول ودود نامه د ولد قبر چا واده خادي خوشحالي مونږ بس راشي مونږ هغه سره لاړ شو اغل تراغی اغا خوشحالی اٹھائیم که بیرازو لشل روپی لسطا کسانی پخبلو که ویشو
ده دیلاور او زده دی بانو سیدون که امبابو سیبو منگ عجزانا نیوزا منگ خواله دی لکه واله بچی دی منگ دا پینزشپک کورمیو نو منگ تا لکه دا حکومت تا طرف دی را سختی شورو شوی دا دی دی منگ لسال رو که اگی پا دی مالدار خلکو بانی دیم بند کی پا منگ عجزانا نو منگ خو کمزوریو منگ هر تیم بنده ولی شده خپل قصب منگ بزانه چرته که بل سکارو گورو منگ شل پیره پا دی حکومت پسیم ګرځېدلو زموږ سر ثبوتو نشته دی موږ له دوه نوکری نه درا کړې زموږ بچی دسی ګرځې در په در.
دغه هنرمندانو کورنۍ اوس د سختو معاشي مشکلاتو څخه مخ دي. دوی وایي چې نور کسب دوی ته نه ورځي او حکومت دوی ته څه خاص قسم مرستې هم نه ورکوي.
دلشاد بڑ جنگ دا مسل دا جی چی زماز بین آجوڑو وصلس پینزل زر روپای پولا گیری او قرزو پا مخا پا مانی دا پن بن کڑے دے کنا مو دخده غریبانانی و بلس زریم نیشت دے نو اس پسے کی گی او دا زما چکلون دا اسلام آباد دا لاور دا کراچی پوری دا زما دا ویان دی پا میاش کی زما دا دو دری زر روپا دا وائی لگی دا بس سکو مشپک زر روپای تا ما دا کم کور کرائی دا
زمان دا راحتو آیو دا بانو منګاری او دل ما شمل کنا جوړ د نور صدقې ونشتي نو چې څنګه دا قسم نه کوم کو نور څه زهره نشته په فلګو پیسو باندې دا کاروم نه کیږي دا ډیر سخت مرز دی کنه نو چې د صدقې چې دل د دوای نو سمه د شپږم کې پنځم میاشته
په هنرمندانو د دغه بندیزونو په اړه مو چې کله د سوات پولیس مشر ډي پی او ګل افضل خان اپریدي څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي چې داسې څه خاص قسم امر جاري کړی شوی نه دی. دوی هر قسمه غیر قانوني کارونو باندې کاروایی کوي.
نه زمونږ پیس پابندي نه ده لګېدلې او زمونږ داسې غیر قانوني کار چې کم کېږي په هغې زمونږ هغه دی او نور زمونږ د چا د هغه سره هغه نشته او نه ورسره غیر قانوني کار کوي. شو
د سوات بند دغه سیمې په لسونو کورنۍ د مودې راسې د پښتو موسیقۍ او کلتوري دستوري کوي او هم دغه کورنو نازی اقبال، غزاله جاوید او یو شمیر نامتو هنرمندان پیدا کړي دي. ولې اوس یو ځل بیا دغه کورنۍ ګیله لري چې د ریاستي بندیز د وجې دوی په کړه کولو مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال رادیو نه روستي خبرونه واوریدل چې پای شي بوته را رسیدلی وو. یو سو شی به پاتې دي چې فرخند وزیر ته پکې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کندهار کې په دوو ځانمرګي بریدونو کې 22 کسان وژل شوي، 50 ژوبل. په کابل کې امریکایي سفارت یې غندنه کړې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په نیو ډیلی کې ویلي، امریکا او هند باید د پاکستان سره د کار کولو لپاره لارې ولټوي. سپینا ماڼۍ وایي، په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیا الليبي وژلې. ناتو وایي، د افغانستان په شرقي برخو کې د یو هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 2 عسكر وژل شوي دي. نن په اسلام آباد کې د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اوریدنه روانه ده چې پکې 15 خزه ناستې خودل شوي او جرګې د وژلو فیصله کړې. په بیجنګ کې د شنګای کارپوریشن ادارې په سرمشیزه کې چینایي ولسمشر هوجنتا ویلي، اسلامي ترهګر په افغانستان او پاکستان کې جړې لري. روس وایي، د ایران خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو پورې د هیواد ته د شنګای کارپوریشن تنظیم غړیتوب نشي ورکولی. او شام په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په شمول نورو ادارو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو رسولو اجازه ورکړي.
لا فرخندا وزیر څخه په مننه چې د نن ورځې دم په دم خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو چې د سحر 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې پر لپسې 9 ساعته خبرونه دوام لري. زګولیاس فرخندا وزیر، ټکنیکی همکار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا حاضر یو. تاسو په همدې صفه VOA ډیو ریډیو اورئ. خامخامل رئ او خوشاله اوسئ.